درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو خبرونو ته مو هرکلی کوم. زه اسمت ساروانیم. په پیل کې مرابولم د دې سات خبرونو ته. طالبانو وروسته لدی چې انټرنیټ بیرته فعال کړ د هغه د بندولو خبره رد کړه. د طالبانو ویندوی د انټرنیټ پرچاوی د نوري فایبر د زړو کیبلونو د خرابېدو له امله بللې او ویل دي چې بدلون ته اړتیا وه. له هغه وخته چې د دوشنبه پورس په افغانستان کې تیز انټرنیټ پرچاو شوی، دا لومړی ځل دی چې د طالبانو حکومت په دې اړه نظر څرګندوي. ځینو طالبانو ویلي وو چې انټرنیټ یې د دې لپاره منع کړی چې د فحشا مخه ونیسي. په افغانستان کې د انټرنیټ بندېدو پراخ غبرګونونه وپارول او خلکو د هغو کړاوونو او مالي تاوانونو یادونې وکړې چې د انټرنیټ د بندېدو په دوو ورځو کې دوی وزغمل. د سره سلیبا او سره میاشت نړیوال فدراسیون یا IFRC خبرداری ورکړی چې د افغانستان د ختیز لسګونو سره زلزله ځپلي کورنۍ لا هم بې سرپناه دي. د افغاني سره میاشتې ټولنې چې د IFRC او شریکانو لخوا یې ملاتړ شوی، تر اوسه نږدې 9000 کسانو ته د بیړنیو روغتیایي خدمتونو، سرپناه، خوراکي توکو او نغدو پیسو مرستې رسولې دي، خو اړتیاوې خورا سترې دي. د سره صلیب او سره میاشتې د راتلون د چهارشنبې په ورځ په یوه راپور کې ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې له زلزلې روغ پاتې شوي خلک د سخت ژمي له ننګونو سره مخامخ دي. دغه بنسټ وایي د ژمي له رانږدې کېدو سره سره لسګونه زره کورنۍ په زلزله ځپلو سیمو کې سرپناه نه لري. زلزلې چې د کونړ او ننګرهار ولایتونه یې سخت ځپلي او ګاونډي لغمان او نورستان ولایتونه یې هم اغېزمن کړي، تر 2200 ډېر کسان وژلي او تر 8000 ډېر کورونه ویجاړ کړي یا زیانمن کړي دي. په لري پرتو غرنیو سیمو کې ټول کلي له منځه تللي دي. تر 1,300,000 زیات کسان په مستقیم یا غیر مستقیم ډول اغېزمن شوي او ګڼې کورنۍ اوس هم په خیمو او لنډمهالو سرپناو او یا تر شنه اسمان لاندې ژوند کوي. وی زلزلې چې شدت یې د رختر په حساب 4.0 و، پرون مازدیګر د افغانستان د ختیځ زلزله ځپلې سیمې یو وار بیا ولړزولې. د زلزله پېژندنې د ویپاڼې واکنو ډیسکوري د راپور له مخې، د دې زلزلې چې په ځایي وخت مازدیګر په 4:12 وشوه، مرکز د جلال آباد ښار د شمال په 3.5 کیلومتری کې په نورستان ولایت کې د مځکې تر سطحې 12 کیلومتره لاندې و. متحده عربی اماراتو د افغانستان د ختیځو ولایتونو زلزله ځپلو ته نوري بشري مرستې ولېږلې. له دې مرستو سره افغان زلزله ځپلو ته د متحده عربی اماراتو ټولې مرستې تر 3,081 تنه واوښتې. د اماراتو په مرستو کې خوراکي توکي، موقتي استوګنځایونه او طبي وسایل شامل دي. د متحده عربی اماراتو دولتي خبري اژانس هم د چهارشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د امرستي د افغانستان د ختیځو ولایتونو زرګونو اخیزمنو کورنیو ته رسول شوې دي. دا د اماراتو د بشري مرستو دریم پیټه دی چې له زلزلې وروسته د افغانستان ختیځ ته استول کیږي. دغه هیواد تر دې وړاندې د ژغورنې یو ټیم هم زلزله ځپلو سیمو ته استولی. متحده عربي امارات د نړۍ له هغو ګوتو په شمېر هیوادونو څخه دی چې د افغانستان په ختیځ کې له وروستۍ زلزلې وروسته د نظامي او ملکي الوتکو له لارې د مرستو لیږد پیل کړی دی. او سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د امریکا متحده ایالاتونه به پر قطر هر ډول وسوال برید د واشنگټن په وړاندې ګواښ وبولي او د خلیج د هیواد ته به امنیتي تضمینونه ورکړي. په یوه اجرایي فرمان کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تلیا میزان په ومنېټه لاسلیک کړی راغلي، د قطر په وړاندې دوامداره ګواښونو ته په پام د امریکا د متحده ایالاتونو تګلاره د هر ډول بهرني برید په وړاندې د دې هیواد د امنیت او ځمکني بشپړتیا تضمینه ولدي. په فرمان کې ویل شوی امریکا به د قطر پر قلمرو حاکمیت یا حیاتی بنسټونو هر ډول وسوال برید د امریکا د سولې او امنیت په وړاندې ګواښ وګڼي. فرمان زیاتوي کر پر دوه برید وشي امریکا به د ډیپلوماټیکو، اقتصادي او کارتیاوي پوځي اقداماتو په شمول د امریکا او قطر د ګټو د دفاع او د سولې او ثبات د بیرته راوستلو لپاره هر راز قانوني او مناسب اقدامات وکړي. د غیجرای فرمان وروسته له هغه لاستیک شو چې د وشي یا سومبلې په اطلسمه د اسرائیل جنگي الوتکو د قطر په پلازمینه کې پر یوې ودانۍ برید وکړ او د حماس د توندلارې ډلې د مشرانو استوګنځای او د هغوی د کورنیو غړي پناه شکل. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې. یوش پیر افغانان وای د انټرنیټ نشټوالی ورته بد تجربه و.
څوک چې انټرنیټ سره عادت وي بیا کاروبار، ژوند، زندگی، روابط، اجتماعي روابط ټول په انټرنیټ کې مخامخ وسړي ته تبان سخت وي.
ځینې نور وای ل خپل عزیزانو سره د تماس لپاره اړ شوی و چې د گاونډیو هیوادونو پولو ته ځان ورسوي. ځینو طالبانو د انټرنیټ بندیدل شریعت سره تړل، خو د دینی علومو یو متخصص وای
دا اسلام سره کوم پړاو نه لري، نه دی اسلام او دین امر ده، بلکې دا شخصي نظریه دی او شخصي سلیقې دی.
یو نوې څېړنه شي چې لومړني انسانان له آسیا څخه نورو سیمو ته تللي. تو اسلامي هیوادونو له حماسه غوښتې چې د امریکا د سولې پلان ومني. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو وایي د انټرنیټ او مخابراتي شبکو 48 ساعته بندیده یو سخت او بې مخینه تجربه و. دوی تیره شپه وروسته له هغې چې په افغانستان کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بیا وصل شوې، ازادي راډیو ته وویل په دغو دوه ورځو کې له جدي ستونزو سره مخامخ شول. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي د انټرنیټ پرچاوي د خلکو ژوند ګډوډوي، د هغوی حقونه تر پښو لاندې کوي او معلوماتو ته د لاسرسي مخه نیسي. نو دا ډول اقدامات باید هیڅکله هم عملي نشي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو وایي د دوه شپو او ورځو په مخ د انټرنیټ او ټلیفوني خدمتونو پرې کېدل د دوی د ژوند بیلابیلې چارې له خنډ سره مخ کړي او د اندېښنې او ناهیلي سیوری یې پرې خپور کړی و. د دوی په خبره ده څلوېښت ساعته یې د ژوند نه تر ټولو سختو تجربو څخه و. داسې تجربه چې وښودل په نننۍ نړۍ کې د اړیکو نشتوالی څومره کولی شي د خلکو کاروبار، آرامښت او روحیه ګډوډه کړي. په کندهار ولایت کې یو سوداګر وایي د انټرنیټ نشتوالی سوداګري ودروله او ورځنی ژوند یې فلج کړ. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي د چهارشنبې په ماښام د اکتوبر لومړۍ نیټه وروسته له دې چې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بیا وصلې شوې ازادي راډیو ته وویل
دا درې ورځې ډېرې سخته تېرې شوې، ځکه څوک چې له انټرنیټ سره عادت وي بیا کاروبار، ژوند، زندگی، روابط، اجتماعي روابط ټول په انټرنیټ کې مخامخ وسړي ته تبان سخته وي. نو ټوله ورځ به یا خوب و نه بازار، هغه زوړ بازار او نه هغه بیروبار و نه د خلکو راکړه ورکړه وفکې. نو سراتیانې ټول پلي خدمات څه بسته و، خلک تړلي و، خلک داسې د ویر غوندې فضا خوره وه لکه خلک ټول مړه یې.
د هرات ولایت یو اوسیدونکي میرمن چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي په هرات کې د انټرنیټ پرې کېدو د ډېرو خلکو زړه تنګ کړی و او ناهیلي کړی و.
چلاش سات بخی بخص گلو ما گرفته بود ایتا دلتنگ دلتنگ دلتنگ
بسید حقی وویل اتا چلویک ساتا مستونه نیول شوه و دیر خپه و او دیر نهیلی شوی بود. ویل ملکت سنگا چه دا مکتبون و دروازه و تره شوی او بیخلاصی نشوی او هم دارنگا سنگرزایونا بحرانی دفترون و همامون و تره شوی او محدودیتون زیاد شوی خیل انترنت موبایلون و اواریکو سر هم خطای پامانی و کرو دیر نهیلی و
بسیار نامید شده بودیم. بسیار زیاد
برخو سیدون کی هم د انټرنیټ د پرې کېدو له امله عملی او اقتصادي ستونزو ته اشاره کوي. یو تن چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
تلیفوني تماسونه بند وو، انټرنیټ بند وو. که به مو یو کوچنی کار هم درلود، اړ وو چې شخصا هغه ځای ته ولاړ شو چې کار مو درلود. حال دا چې دا کار مخکې د انټرنیټ یا تلیفوني تماس له لارې کېده. په دې دوو ورځو کې د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې وې، صرافۍ بندې وې، هیڅوک د اثارو د تبادلې له نرخونو خبر نه و. ان تصور یې هم سخت و، په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره چې هیڅکله یې د ټلیفون او انټرنیټ پرته ژوند نه دی تیر کړی.
د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د چهارشنبې په ماښام د اکتوبر په لومړۍ نیټه، وروسته له دې چې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بیا وصلې شوې، په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي خوښ دی چې د افغانستان خلک بیا د انټرنیټ له لارې یو له بل او له نړۍ سره اړیکې ټینګولی شي. هغه زیاته کړې چې د انټرنیټ پرې کېدل د خلکو ژوند ګډوډوي، د هغوی حقونه تر پښو لاندې کوي او معلوماتو ته د لاسرسي مخه نیسي، او دا ډول کړنې هیڅکله باید عملي نه شي. په افغانستان کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې د دوشنبې د ماښام د میزان په اوومه نیټه پرې شوې او د چهارشنبې په ماښام د میزان په نهمه بیا وصلې شوې. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د دې اقدام په اړه هیڅ ډول وضاحت نه دی ورکړی. تر دې مخکې په تیرو اونیو کې د افغانستان په لسو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ له پرې کېدو وروسته ځینو طالب سرچینو ویلي وو چې دا کار د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی دی. افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو 48 ساعته بندېدل د پراخې ګډوډۍ لامل شول. بانکونه او سوداګریزه راکړه ورکړه ودرېدله، صادرات او واردات په بندرونو کې وځنډېدل، صرافې بندې شوې، اړیکې پرې شول، آنلاین کاروبارونه او د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ شو او په کور دننه او بهر جدي اندېښنې راولاړې شوې.
په تیرو دریو ورځو کې په افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د بندېدو له امله یو شمېر خلک اړ شوي وو چې د اړیکو لپاره د افغانستان سرحدي سیمو ته سفر وکوي. له پاکستان او ایران سره په کرشه د پرتو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د انټرنیټ او تلیفوني شبکو بندېدو له جدي ستونزو سره مخامخ کړي وو، او دوی اړ وو چې سرحدي سیمو ته ولاړ شي او د ګاونډیو هیوادونو د سیم کارتونو په کارولو سره خپل ستونزې حل کړي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې ځنډېدلې انټرنیټ او ټلیفوني شبکې بیرته فعال شوې. د پلازمینې کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په ځایي وخت مازیګر نږدې 15 بجې ټلیفوني شبکو او انټرنیټ کار پیل کړو، خو لا معلومه نه ده چې دا خلاصون لنډمهاله دی او که د بیا لپاره به دغه ډول ستونزه پېښه نه شي. د رواني اونۍ د دوشنبې له ورځې دغه بندي د سوداګریزي راکړې ورکړې په ګډون په ګڼو برخو کې خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي وو. په تورخم او اسلام کلا کې یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبې ورځې راهیسې د افغانستان د ګمرکاتو سیستمونه کار نه کوي، سره افغانستان ته واردات او ورنه صادرات هم په ټپه درېدلې. پاکستان غاړي تورخم کې یو موټر چلوونکي مشرف افریدي ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لور یو تل زګونه په سوداګریزو توکو بار لارې بندې پاتې دي،
ټول سیستمونه بند دي. نو هغه غاړي تم ډېرې ټریلې ولاړې دي، دې غاړي تم ټریلې ولاړې دي. دې غاړي نه چې کم سامان یا بدل ته خراب شي خلکو ته به نقصان وشي. دا هغه غاړي نه چې کم په ټریلو کې انګور دي، فروټ دي، ظاهره خبره ده دا خرابېږي.
د خیبر پښتونخوا ایالت سیمه ای چارواکو رسنیو ته ویلي چې دا بندیز په افغانستان کې د ګمرکونو د سیستمونو د کېدلو له امله رامنځته شوې. په همدې حال کې یو شمېر ایراني چارواکو ویلي چې له افغانستان سره په پوله سلګونه سوداګریزي لارې بندې پاتې دي. د ایران صدا او سیما اجانس د خراسان رزوی ولایت د دوغارون سرحدي ټرمینل یو چارواکي اسماعیل پورغاد له قوله راپور ورکړی چې د دوشنبې د ورځې له 9 بجو راهیسې د افغانستان په اسلام کلا ګمرک کې د لاریو پروسس ناممکن شوی او اوس مهال لږ تر لږ 800 لارې په پوله بندې پاتې دي. په راپور کې راغلي چې دغه ګډوډې له امله د لاریو شمېر مخ په زیاتېدو دی. دغه ایراني چارواکي ویلي هڅه کوي چې له طالب چارواکو سره د رامنځته شوي ستونزو مخامخ خبرې وکړي. د هرات په اسلام کلا ګمرک کې یو کارکونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خبر شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اوس مهال د ایران له انټرنیټ ګټ اخلي او دا چې ګمرکي سیستمونه په ټپه ولاړ دي. نوموړي وویل چې په دې خارګوټي کې د لومړنۍ توکو په بیو کې هم لوړوالی راغلی او د غراز بانکونه او اسفارو راکړه ورکړه بنده ده.
اسلام کلا بندر بند دی، تګ راتګ نشته، بار چلانی بنده ده، نه مال راځي او نه مال ځي. نه پوهیږو چې کله به دا سیستمونه بیرته جوړ شي. خو دلته ور سره به لوړې شوې دي، نه تیل راځي او نه خوراکي مواد، هر څه تړلې دي.
د ایرانی چارواکو په خبره په نورمال ډول د اسلام کلا له لارې هر ورځ لشپږ تر اووه سوه لارې افغانستان ته اوړي. د طالبانو حکومت روان سپتمبر په 9 په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ قطع کړی و. د طالبانو حکومت که څه هم تر اوسه لا په رسمي ډول په دې اړه باندې څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې انټرنیټ بېرته فعال شوی دی. که تر دې په تیرو څو اونیو کې د طالبانو حکومت د نوري فایبر انټرنیټ له لسو په زیاتو ولایتونو کې پرې کړی و. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا اقدام د دوی مشر ملا هبت الله اخندزاده د منکراتو د مخنیوي په موخه کړی، خو د منکراتو د مخنیوي په اړه یې جزئیات نه ورکړي.
د طالبانو حکومت د دوشنبه د ورځې په مازدیګر په افغانستان کې انټرنیټي خدمتونه په بشپړ ډول بند کړل، خو پرونی بیرته اجازه ورکړه چې انټرنیټ فعال شي. یو شمېر دینی عالمان وایي پر انټرنیټ بندیز هیڅ راز شرعي او عقلي منطق نه لري، ځکه چې د دوی په وینا په لویه کچه هر څه زیانمن کړي دي. د پکتیا د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضي اسدالله زکی وایي طالبانو په دې اقدام سره د اقتصاد، زده کړو، روغتیا، معلوماتو ته د لاسرسي، د کورنیو ترمنځ د اړیکو په نورو ګڼو برخو کې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. له نوموړي سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د طالبانو د حکومت د دې اقدام په اړه چې اسلام او شریعت پورې ځینې تړلي بولي د هغوی نظر پوښتلې.
دا اسلام سره کوم پړاو نه لري، نه د اسلام او د دین امر ده، بلکې دا شخصي نظریه دي او شخصي سلیقې دي. هر څه چې موږ خپل کو باید په اسلام باندې هغه تاوان نکو. اسلام د علم او مشورې او د رڼا او د خوشحالۍ او د سعادت دین ده. خدای پاک په قرآن شریف کې فرمایي چې یا هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي دا یو برابر نه دي، بلکې څوک چې پوهیږي هغه خدای پاک ته جګه مرتبه لري. انټرنیټ نن د علم، تعلیم، روغتیا، د پوهاوي لپاره او د حلال کاروبار لپاره یو مهم او غټه وسیله ده. تکه څنګه چې دغه رقم موټر ده او تیاره ده، دا شان یو وسیله ده د کاروبار او د تجارت لپاره. همدا قسم انټرنیټ نن نیمه دنیا په انټرنیټ باندې ټول تجارتونه کوي، خپل حلال کاروبار کوي. بل د علم د لاسته راوړلو لپاره دا یو غټه وسیله ده او ضررونه ډېر زیات دي. تعلیم ته یو غټ تاوان ده، ول زده کوونکي، استادان، محصلین لانلی آنلاین درسونه نه دا چی کیږي، بے برخې کیږي، محرومه کیږي. تاسو وګورئ چې په ټوله دنیا کې نن د قرآن شریف درسونه له آنلاین نه دلته ویل کیږي، په وطن کې ویل کیږي، د هغوی دجې نه درسونه وایي. همدا رقم دوم سوداګري او تجارت او اقتصاد ته دا یو غټ تاوان ده. کاروبارونه او مارکیټونه چې دا ټول په آنلاین اړیکو باندې ولاړ دي، دا یو غټ تاوان ویني. دریم جورنالیزم، ازادي د بیان، د ولس غږ چوپیږي، کوم واقعیت کیږي هغه خلک نه ویني، خلک نه اوري او نړۍ له ټولو واقعیتونو بې خبره کیږي. څلورم روغتیایی و صحت عامه خدمات، د معلوماتو، مشورو، عاجلو ارتباطاتو د نشت له امله د خلکو ژوند له غټ خطر سره مخ کیږي. نو اسلام د علم او پوهاوي او خوشحالي او د سعادت دین ده، او انټرنیټ نن د علم او حلال ګټې د یو غټه عظیمه وسیله ده. د دې باندې دل نه یوازې د قرآن او د دین او د لارښوونو سره په ټکر کې ده، بلکې د زده کړو، اقتصاد او روغتیا او د خلکو د ازادۍ غږ لپاره دا غټ ستر ځان لري.
خاغره زکی ویل کیږي چې دې موضوع عام خلک هم ډیر زیانمن کړي، ځکه د کورنۍ ترمنځ اړیکې پرې شوې دي. دغه شان ډیرې کسان پیږي چې په افغانستان کې بیوزدي ده، مخکې به د کورنۍ د غړو، خپلوان، دوستان لخوا د دوی ملاتړ کېدو.
په کال کې تقریبا 2 میلیارد پیسې، ډالر یا یورو، له بهر نه خلکار کې خپل کورونه ته د رزق اغله پر هلته لیږي. چې په بهر کې خلکار کې ولته هلته ډېری کورنۍ یعنی هغوی وابسته له دغه د بهرنۍ کارونو سره دي. هر کور یو کس یا دو کس په بهر کې، په اروپا کې، په امریکا کې، په عربو کې دوی کار کوي. هغه پیسې هغه خپل لغه ته لیږي، خپل کورنۍ ته لیږي. دا ټولو ته معلومه ده، دوی باندې دوی هم پوهیږي، خلک هم پوهیږي، ټوله دنیا پوهیږي چې وطن کې کاروبار نشته ده، تجارت نشته ده، خلکو اقتصاد د صفر سره ده. نو ډېر زیات غټ زیان رسول ده، او ډېر که دا همداسې دوام وکړي نو ډېر غټ ځوانونه ورته رسېږي. د چالته فامیل ده، د چا مور ده، ورور ده، خور ده، کورنۍ ده، اولادونه دي له دوست سره دا خپل لاغنه خبر نه دي په تاسو هغه د فیسبوک پانه دي خلکو چې ګوري یا مجازي صفحات ګوري ټویټر ګوري ایکس ګوري د نور ګوري هر چا په ایمه کې تزل خپل د کور نه خبر نه یم زه د خپل فامیل نه خبر نه یم یعنی خلکو باندې یو ناګهاني هغه سوي ده حمله پیسې ده چې ټول تقریبا مشوش دي په دې باندې
مخکې لدی چې د افغانستان له لاسو په زیاتو ولایتونو کې د نوري فایبر خدمتونه د طالبان د حکومت لخوا بند شول ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د دوی مشر د منکراتو د مخنیوي په هدف کړی دی
د انټرنیټ ټول بندېدل د منکراتو د مخنیوي لپاره نه شرعي منطق لري او نه عقلي ځکه دا ټول ولس پوجن کې دا تاوان راځي پیغمبر د خدای صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار دا حدیث شریف سی حدیث دی یعنی نه ځان ته ضرر رسول او نه نور ته دا چې دا معنی ده په اصول د فقه کې قاعده ده چې از ضرورات تبیح المحظورات یعنی ضرورت کله ناکله هغه څه راوکوي چې عادي وخت کې معنی دي نن ورځ نو تاسو ګورئ چې انټرنیټ د ټول کاروبار لپاره دا یو غټه وسیله ده بلا موضوع دا ده چې صد زرای یوازې د ګنا سرچینې ته کې یعنی د منکرات او مخنیوي باید په ځانګړي ځای کې وشي نه دا چې ټول مشروع او ګټور کارونه ورسره شي سي دا وتل زی
د اسلامي علومو پو او د پکتیا د استیناف محکمې په خوانی رئیس قاضي اسد الله زکیو
درسي ساعت د ازادي رادیو لاري تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي کیمیا جغرافي او تاریخ مضمونونه اوریدلې مهیروي
د لومړنۍ انسانانو په اړه د نوي ټکنالوژي په مټ یو نوی څېړنه شي چې لومړنۍ انسانان له آسیا څخه نورو سیمو ته لیږدیدل دي یو شمېر ساينس پوهان وایي کچېری دا نوی څېړنه سل په سلو کې ثابت شي د لومړنۍ انسانانو په اړه به ډېر ساده معلومات بدل شي او ډېر نوی اطلاعات به ترلاسه شي د دې نوی څېړنې د اثبات لپاره نور تحقیقات هم روان دي جزئیات یې له احمد شبر اورو
د انسان د یو میلیون کال پخوانی کوپری له ډیجیټل مایناتو وروسته د سشکاری چې انسانان څلور لکه کال مخکې په آسیا کې له یو بل بیل شوي دي نه په افریقا کې د مخکینیو څېړنو له مخې ویل کېدل چې انسانان په پخوانیو زمانو کې له افریقا د مځکې نورو سیمو ته لیږدېدلي دي د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې دا نوې څېړنه د جمعې په ورځ د سپتمبر په شپږویشتمه خبره شوې ده دا کوپری چې تحقیقات باندې شوی دی په 1990 کال کې په چین کې موندل شوی و کریس سټینګر د لندن د طبي تاریخ په موزیم کې د بشرپوهنې متخصص چې د دې نوې څېړنې غړی دی وایي دا کشف ډیر نظریات بدلوي دا شی چې زموږ پلرونه یو میلیون کاله مخکې په ډلو ډلو ویشل شوی وو یعنی د انسان د خپرېدو چارې د پخوانی نظریاتو په پرتله پیچلی دی کدا نوې څېړنه دقیق ثابت شي نو دا پر دې دلالت کوي چې تر لومړنیو انسانانو چې نیاندرتال ورته ویل ډیر مخکې هم بشر ژوند کاوه د استرالیا د گریفت پوهنتون د بشري تطور د څېړنې د مرکز رئیس مایکل پیټرا په دې باور دی چې لومړني انسانان له افریقا څخه نورو سیمو ته خبره شوې دي خو ښاغلی پیټرا په دې نوې ډیجیټل څېړنه کې چې د انسان پر وی کوپری شوې ده برخه نه لرله مایکل پیټرا فرانس پرس اژانس ته وویل چې دا نوې څېړنه مهمه ده که هم داسې وي نو دا په ختیځ آسیا کې د بشري ارتقا او تطور ونډه روښانوي د انسان پر زړی کوپری دا نوې څېړنه په ساينس ژورنال کې خپره شوې ده هلته د انسان د جسم ډول او پرمختګ مختلف پړاوونه د نوې ټکنالوژي په مرسته روښانه شوي دي ساينس پوهانو یو بل کوپری هم وڅېړله او وروسته تر سلو ډیر کوپری معاینه کړي چې د لومړنۍ کوپری له لاسته راوړنو سره خپلې نتیجې پرتله کړي د دې مقایسوي څېړنې له مخې ځینې شیان سره ورته دي او یو شمېر سره مخالف دي
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له وو تر څو بجو له ازادي راډیو واوري
قطر، مصر او ترکیه له حماس څخه وغوښتل چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې پلان ته مثبت ځواب ورکړي. دا خبره دو سرچینو چې د غزې په اړه له روانو خبرو اترو خبر دي رویټرز خبري آژانس ته کړې ده. په عین حال کې قطر وایي چې د سولې د دغه پلان پر جزئیاتو او د عملي کېدو پر لارو چارو یې نورو خبرو ته اړتیا ده. نور حال نوریاس نوری وړاندې کوي.
قطر وایي اړتیا ده چې د غزې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د پلان پر جزئیاتو نوري خبرې وشي. د اسوشیټډ پرس خبري آژانس راپور له مخې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مهم منځګړي قطر له دغو څرګندونو داسې بریښي چې د غزې لپاره د ترامپ د شلو مادو د پلان له متن سره عربي هیوادونه جوړ نه دي. سپینې ماڼۍ دغه پلان وروسته له هغې په ډاګه کړ چې ولسمشر ترامپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی پر دغه پلان سلا شوي دي. د عربي هیوادونو درې چارواکو چې نه یې غوښتل نومونه یې په راپور کې واخیستل شي. اسوشیټډ پرس آژانس ته ویلي چې په هغه اصلي متن کې چې عربي او نورو اسلامي هیوادونو د ټرمپ سره پرې انکار کړی و، پکې د اسرائیل په ګټه بدلونونه راوستل شوي دي. د راپور له مخې دغه چارواکي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خبرو اترو کې د ښکېلو سیمه ییزو قدرتونو په حکومتونو پورې چې د پردې تر شا د روانې ډیپلوماسۍ په اړه خبرې کوي دغه څرګندونې کړې دي. د راپور له مخې دا چې ولې عربي هیوادونه ناراضه دي په دې اړه نور جزئیات نه دي خبر شوي، خو په ټوله کې دوی د دغه پلان ملاتړ کړی دی. قطر په داسې حال کې د ترامپ د سولې د پلان پر جزئیاتو د نورو بحثونو خبره کوي چې ترامپ د سیشن بې پورز وویل چې حماس یوازې درې یا څلور ورځې وخت لري چې دغه پلان ته ځواب ووایي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان مجید الانصاري وویل چې عرب منځګړیا او د ترکیې چارواکو د سیشن بې پورز د قطر په پلازمینه دوحه کې د حماس له استازو سره د دغه پلان په اړه خبرې کوي. تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا دې خبرو کومه نتیجه ورکړې او که نه. دغه پلان له مخې حماس باید ټول پاتې یرغمل آزاد کړي، پر غزې له خپلې واکمنۍ لاس واخلي او بې وسلې شي، چې په بدل کې به د اسرائیل له زندانونو فلسطیني بندیان خوشي کیږي او په غزه کې به جګړه پای ته رسول کیږي. دغه پلان همدارنګه غزې ته د بشري مرستو د رسېدو او د احتمالي بیا رغونې مسلې تضمینوي، خو هغه د فلسطیني دولت د رامنځته کېدو لپاره کومه لاره نه ټاکي. دغه پلان د غزې د راتلونکي لپاره د سولې بورډ په نوم د یوه میکانیزم د رامنځته کېدو غوښتنه کوي چې مشري به د ولسمشر ټرمپ او د برېټانیا د پخواني صدر اعظم ټوني بلیر په غاړه وي او د نړیوالو تر څارنې لاندې به د غزې او له دوه میلیونه د زیاتو اوسیدونکو چارې سنبالوي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن ابراهیم ال ثانی وویل د امریکا د ولسمشر د شلو مادو پلان د پروتوکول اصول ټاکي چې جزئیات او دا چې هغه په څه ډول عملي شي نور بحثونو ته اړتیا لري. نوموړي چې له الجزیره تلویزیون سره خبرې کولې د دې موضوع چې اسرائیلي ځواکونه په څه ډول له غزې وځي یادونه وکړه او ویل چې دا موضوع وضاحت ته اړتیا لري. دغه پلان د متن له مخې اسرائیلي ځواکونه به هله له غزې ووځي چې نړیوال امنیتي ځواکونه په سیمه کې ځای په ځای شي. د غزې لپاره د سولې د پلان په متن کې د دې یادونه هم شوې چې اسرائیل به د غزې شاوخوا سیمو کنټرول په لاس کې لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د غزې لپاره د سولې پلان داسې مهال وړاندې کوي چې په سیمه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د روغتیایي چارواکو په وینا له شپږ شپېته زره زیات کسان وژل شوي او نږدې یو سل اویا زره نور ټپیان شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت که څه هم د وژل شوو ملکیانو او وسلوالو توپیر نه کوي، خو وایي چې د وژل شوو کسانو نیمایي ښځې او ماشومان دي. پر غزې د اسرائیل بریدونه وروسته له هغې پیل شول چې د 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه حماس د اسرائیل پر جنوب پراخ برید وکړ چې په نتیجه کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او 2500 نور یې یرغمل کړل.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د امریکا فضائي تحقیقاتي اداره غواړي چې د سپوږمۍ مدار ته انسانان واستوي او بیا د یو بل ماموریت په ترڅ کې د سپوږمۍ پر غول انسان شکته کړي. د دې موضوع تفصیل احمد شبر باندې کوي.
د امریکا فضائي تحقیقاتي ادارې ناسا اعلان وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې سپوږمۍ ته د ستورمزلو د لیشلو مهالویش لري. په تیرو څو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسان د تګ ماموریت څو ځله ځنډیدلی دی.
خو ناسا اوس ویلی دی چې د راتلونکي کال په اپریل کې به دا ماموریت ترسره شي. د ناسا یوې چارواکې لاکیشا هاوکنز تایید کړه چې د دې ژمنې د سرته رسولو اراده لري او شاید حتی دا ماموریت په فبروري کې شروع کړي. د راپورونو له مخې په دې ماموریت کې به درې کسه سپوږمۍ ته واستول شي، دوه امریکایان او یو کاناډایی. دا به له څه باندې 50 کلونو وروسته لومړی ځل وي چې انسان د سپوږمۍ مدار ته ځي، خو دوی به د سپوږمۍ پر غولي شکته نه شي. ناسا د سپوږمۍ مدار ته د دې نوي ماموریت اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د ډونالډ ټرمپ له بیا واکمنۍ راهیسې پر ناسا فشارونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لا ویلي وو چې د سپوږمۍ په لور دغه ډول ماموریت به پیل کړي او هیله یې لرله چې ناسا به بیا مریخ ته هم د تګ ورته هڅه کوي. دا ماموریت د دې لپاره هم د امریکا متحده ایالاتونو ته مهم ګڼل کیږي چې چین هم په راتلونکو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسانانو د استولو او د سپوږمۍ پر غولي د اډې د جوړولو هدف لري. د ناسا چارواکي لاکیشا هاوکنز د دسمبر په 15مه وویل چې د امریکا حکومت غواړي چې ناسا بیا سپوږمۍ ته مخه کړي او تر نورو مخکې دا ماموریت ترسره کړي، خو ناسا غواړي چې دا ماموریت خوندي ترسره کړي.